دکتون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د اوساته خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې افغان حکومت وی چې ک پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلې دی. دا هم وری چې په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده شبکې د پراخېدو او فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو په سر کې له حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وی پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه، او د بی سرحد ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې عمله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وی پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست د ویندویم رسیال دوا خان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسلوال طالبان جګړې ته راستوي.
پاکستان امنیت تعهداتو کې کده بودن
دی وی پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي، هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
ما از پاکستان میخوایم که راجع به متعهداتی که کده بودن اقدام کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هره هڅه وکړي، خو ښاغلی مینپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپل وعده په عمل کې نه ده ترسره کړې. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون سه شنبه د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیال پاروی نیګرد سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نیګرد ډاډ ورکړی چې له افغان حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان سره به په هماهنګۍ کې د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي چې داوطلبانه خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنېدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشتي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 2000 افغانان په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي، او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون سه شنبه وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به پر ټاکنیزو بهیرونو مثبت اغیز ولري.
یو باید د انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار ښایي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د بی سرحد ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې عمله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي په افغانستان، یمن، سوریه د دوی پر روغتونونو کې هم په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. د دې ادارې د مشر ژوان لو تر انتقاد وروسته د امنیت شورا 15 غړو یو پریکړه لیک هم تصویب کړل. پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مرستندوی ادارو او روغتیایي کارکوونکو امنیت وساتي. د بی سرحد ډاکټرانو عمومي مشر ویلي چې د امنیت شورا څلور دایمي غړي باید پر روغتیایي تاسیساتو د حمله او پوړاندې مسولانه چلند وکړي. د ژوند لو په وینا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف، او په سوریه کې د روسیې ځواکونه په دې حملو کې لاس لري. د سوریه په حلب ښار کې د بی سرحد ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 500 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د بشار الاسد رژیم چې روسیې ملاتړ کوي باید په دې اړه حساب ورکړي. او امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حال کې د ټرمپ جمهور غوښتونکو سیال ټیټ کروس په انډیانا ایالت کې له ماتې وروسته له کاندیداتورۍ لاس په سر شوی دی. د جمهور غوښتونکو ګوند مشر له انتخاباتي ټیټ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالد ټرمپ به له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. رینس پروبوس پر جمهوري غوښتونکو غږ کړی چې یو موټی شي او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن ته د ماتې په ورکولو سره تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. کیری پرون سه شنبه د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر یوه روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله. دوی مونږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حملې په شدت خندو. مونږ له ټولو خوا غواړو چې خپل مسولیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي. رپورټونه وایي چې په حلب کې پر یو ملکي روغتون لګېدلی راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ډلو لخوا توغول شوی و. په حلب کې د جګړې له امله دوه میاشتې اوربند مات شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورونو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو آذری عسکر ووژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1994 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. رپورټونه وایي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په دې سیمه کې روانې نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. په ناګورونو قرهباغ کې تر لنډې نښتې وروسته د اپریل په 15 بیا اوربند اعلان شو، خو ویل کېږي چې په جګړه کې دواړو ښکېلو خواوو له موافقې سرغړونه کړې ده. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان غرنۍ سیمه ده چې د نویمې لسیزې په پیل کې ارمني ځواکونه ونیول او په سیمه کې درنه جګړه پیل شوه. هغه مهال په جګړه کې تر 1500 زیات خلک ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد حدیث پردیس څخه واوریدل. افغان حکومت وی پاکستان د لومړی خپل ژمنې عملی کړي، بیا بل طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره څلور اړخیزې غونډې پیلېږي.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی.
د نړۍ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې د القاعده د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو ځل بیا د دې شبکې د فعالېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د ښځو ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکي او د انصاف په لټه کې ونیس پروګرامونه اورئ.
مال دا درویشی مونږ هغه زین تاسو حفاظت د پاره چې په چوکۍ کې ناز ده تاسو ویوي چې خپل بچان مکتب کې واچو. زه چې خپل بچان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس دفتر د عزیز د خبرو پر وړاندې ویل چې جګړه د پاکستان له لورې پر افغانستان تحمیل شوې ده. نور جزئیات د فرشتي جلانځي پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. هم دا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاری وساتي چې سوله نه غواړي.
محمد رضل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډې لړۍ نشي پیلېدلی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړه یې نشي حل کولای. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان حکومت په روسیو کې د بل اقدام ډیره یادونه کوي خو بل اقدام د ده په خبره په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. سرتاج عزیز اسلام آباد ته طالبانو د پلاوي د سفر خبر هم تایید کړی وایي چې د سیاسي حل زلې یوازې نتیجه ورکولی شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې سوله نه غواړي د جنگ اعلان کړی دی پر سیاسي هڅو د پاکستان ټینګار ځینې پختنې او اندېښنې پورته کړې دي. یو شمېر څارونکي داسې باور لري چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې رول کمزوری شي نو کله چې افغان حکومت د مذاکرو پر وړاندې خپل دری سوړ کړي پاکستان یو وار بیا په دې اړه هلې ځلې چټکې کړي. فرشته جلال زید ولسمشر د وایان له مرستیال دوا خان مینپال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د سرتاج عزیز د خبرو پر وړاندې د افغان حکومت دریځ څه ډول دی.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو. د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. هم دا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوی دی او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې رابر سره کول باندې یو ور بیا ځان مطرح کړی د افغانستان په ارتباط. نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د هر لار جنگ او جګړه نه ده نو عملا دې اقدام وکړي، ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کې ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان سره ورسره دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه 15م دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناسته ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لارې کړې دي د غل لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولې د سولې شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تکچینی جګړې ته دوام ورکړی دی معلومه سوې ده. او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د سولې اړخیز کمیسیون لارې نورو ناس دوام ورکوو.
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم درته ویل چې جګړه پر موږ باندې تپل شوی ده. موږ دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوی و چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ پوتله؟
دا یو پروسه ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړه دا پروسه ده او دا پروسه به له خپل مراجعو څخه تعقیبیږي.
یعنی دا پروسه شروع شوی ده.
نو کله چې رئیس جمهور ویل هم دا معنا ورکړي.
د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت د دریس په اړه مو د افغانستان د جمهور رئیس د مرسیال وان او مینپال دواخان مینپال څرګندونه ورېده.
په هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي.
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه.
له احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لکندهارا د اورزګان لور ته د لوی لارې پر سر د افغان ټوکونو د عملیاتو مسله چیرلې ده. ورسپانې لیکي چې طالبانو د لارې د دې لپاره نیولې ده چې دوی غواړي د اورزګان مرکز ترين کوټ ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې د جګړو تمرکز پر هلمند دی، یاغیانو ناڅاپي پام ترين کوټ ته اړولې دی. د ورسپانې په باور روس تر دې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د اورزګان امنیت قمندان متی الله خان ووژل شو، د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکې چن شو او د ترین کوټ لارې نږدې له ټولو ولسوالیو سره بندې شوې دي. اوس چې د کندهار ترین کوټ لاره طالبانو تړلې ده، په ترین کوټ کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د پرانستلو لپاره د کندهار په شاولي کوټ او میانشین ولسوالیو کې عملیات روان دي. نیویارک ټایمز د دې جګړو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو ته تلفات اوښتي دي او افغان ځواکونه د هغو ماینونو په سلو بوختي چې طالبانو کړلې دي. د لویدیځ وی بلې ورسپانې بیا د یو افغان ژباړون کې د پناه اخیستلو مسله راخیستې ده چې په افغانستان کې طالبانو د مرګ ګواښ ورته کړی وو. یو بریتانیایي سیاستوال د خپل حکومت له لوري د افغان ژباړون کې ننګیالي داوودزي د پناه اخیستلو د غوښتنلیک پر ردېدلو سخت انتقاد کړی دی. د ګارډین رسپانې په وینا په دې اش داون د بریتانیا په خوانی سیاستوال او ډیپلوماټ چې لکلونو رئیس د هغو افغانانو د پناه اخیستلو په برخه کې اسې کړې دي چې په افغانستان کې د جګړو په ډګرونو کې ژباړې کړې دي، د داوودزي د دوسیې ردېدل غندلې دي. د ګارډین په وینا ننګیالي داوودزي درې کاله په هلمند کې له بریتانیایي ځواکونو سره ژباړه کوله، خو کله چې په بریتانیا کې د پناه درخواست رد شو او ترې وغوښتل شول چې له دې هېواده ووزي، ځان یې ووژه. بلی بریتانیایي ورسپانې ډیلی میل لیکلی دي چې نه ویشت کلن داوودزي قاچاقونکو ته پیسې ورکړې وې او په خواري یې ځان بریتانیا ته رسولی وو. داوودزي دې ورسپانې ته پخوا ویلي وو چې بریتانیا د دې لپاره د ده د پناه درخواست رد کړی چې معلومه شوې وه په ایټالیا کې د ده د ګوتو نقشې اخیستل شوې وې. د ورسپانې په وینا داوودزي ته ویل شوي وو چې په ایټالیا کې باید د پناه درخواست ورکړي.
د الخده د پخوانی مشر د وشل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو منلې ده چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره همکاري زیاته شوې ده. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وشل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډلې له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکیچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته زیر شي یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا 10 کیلومتر مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لری پرتی ولسوالي شورا بک فعال چې امریکایي ځواکونو د دوه ورځو شدید عملیاتو او درش په هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کیږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د دې هڅه کړې وه چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسله وال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوی ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوري ریاست په دوه دورو کې د دوه عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې یې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوس ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزی هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د مونږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سره ونه رسېږي، نو دا جرړې بیرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو. خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تیرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکیني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسېږي. خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو خواو ته تلفات هم اوختي. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار داود تپان راسره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. که د سید کرم د دې پیښې په اړه جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه. لکه څنګه ستا وویل، د پکتیا سید کرم ولسوالۍ بډم کند سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته وه. د پولیسو هماغه پوسته باندې د شپې په شل باندې 2 بجې برید شوی. د برید په پایله کې د سیمې اوسیدونکي وایي سی پوستې نه په پوسته کې چې څومره وسله افغان ځواکونه وو هغه 4 کسې وژل شوي او ځینې وسلوالو له ځان سره بولی دي. ولې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران چې اوس په سیمه کې دی هغه وایي چې د سیمې ته تللی د شپې له خوا یې د پوستې نه دفاع کړې ده او درې وسلوالو طالبانو مړي عملته پاتې دي او تر اوسه پورې د خپلو مړو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. خو قادر ګل زدران وایي چې د دوی هېڅ وسله او مهمات وسلوالو له ځان سره نه دي وړي او د دوی یوازې 4 کسه وژل شوي او 2 کسه یې ټپیان دي. بلې مراد صاحب،
تپان صاحب، بالعموم د سید کرم ولسوالۍ یا په عامه کې د پکتیا امنیتی وضعیت په دې ورځو کې څه ډول دی؟
مننه مراد صاحب، د پکتیا ولایت امنیتی وضعیت په مرکز کې او په اطراف کې د پخوا د تیرو دوو کلونو په څیر نه ده، چې امنیت تر ډیرو لرو سیمو پورې رسیده. سیمې نامنه شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم وایي چې ډېرې سیمې دوی حکومت ته په نښه کړي دي، چې هغه باید حکومت هغلته اکمالات ورسوي او هغه سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي. تاج محمد منګل د ولایتي شورا غړی دی، هغه وایي چې په ولایتي اداره کې، په ولایتي نظامي اداره کې د امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي د دې باعث ګرځېدلې چې پکتیا ولایتي ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو سي، او مرکز نه دوی ته مهمات نه ورکول کېږي. کله چې دوی د چارواکو سره خبرې کوي، دوی وایي مهمات نه لري، هغه وسلې او کسان چې دوی ته په کار سیمو کې د هغوی لپاره هغه شته ستونزې ټولې د دې له وجې دي چې مرکز دوی ته پاملرنه کمه کړې.
تپان صاحب، اوس چې لکه تاسو چې ویل چې څو کلونو کې دغلته نسبي امنیت وو او لرې پرتو سیمو پورې امنیت وو، بیا هم په پکتیا کې د بیا رغونې کارونه وشول او که څنګه؟
په تیر یو نیم کال کې په پکتیا کې داسې یوه پروژه نه ده پلی شوې د بیا رغونې په برخه کې چې هغه خلکو ته د دې ځواب سي چې مونږ یا ریپورټ پې کړی یا مونږ لیدلی یا مونږ سیمې ته ورغلي یو چې خلکو ته څوک په نمونه کې وړاندې کړي چې حکومت د بیا رغونې دغه کار کړی دی. نو د نامنۍ یوازینی لامل هم دغه دغه کسان چې پخوا د بیا رغونې په پروژو کې مصروف وو، د کلیو اطراف خلک، هغه اوس لارې بدله کړې ځکه کار نه لري. وسلوال ورته پیسې ورکوي، څومره چې تحلیلګرانو سره زموږ خبرې شوې دي، وسلوال ماشینه ورکوي او د ماش په مقابل کې هغلته په جګړه کې بوخت.
ډېره زیاته مننه دوستانو داود تپانو، چې د پکتیا د امنیتي وضعیت دغلته تېره شپه په سید کرم ولسوالۍ کې د امنیتي پیښې او په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو د نشوالي په اړه د خلکو د شکایتونو پر بنسټ وروستي معلومات درسره شریکول.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 898 دایل کړئ، د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتې پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د دې بنسټ غړو د سېشنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته کې ویل چې د دې ویب سایټ فعالیتونه به له ښځو سره د زور زیاتې په کمولو کې لویه برخه واخلي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ وایي چې د دې ویب سایټ فعالیت چې د نقشې طرز په نامه یادیږي، د ښځو او نجونو پر وړاندې به د زور زیاتی پېښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نقشې طرز د ویب سایټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هېواد ټولې ښځې او نجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویب سایټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسی زور زیاتی پر ضد د کمیټې غړی شهلا فرید د دغه ویب سایټ هدفونه داسې بیان کړل.
یو ویب سایټ که به نام نقشې طرز یاد میشه، و
دا ویب سایټ چې د نقشې طرز په نوم یادیږي، د جنسی زورونو هغه قربانیان چې له رواني پلوه د تحصیل او کار چاپیریال پرېږدي او د یوې قرباني سوي په نوم نومول کیږي، دا ویب سایټ ورته یو مناسب ځای دی څو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي. موږ ورسره د همدې ویب له لارې مرستې کولی سو.
مرمن فرید وای په دې وروستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې له ښځو او نجونو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې او په کار ده چې پر ضد مبارزه وشي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټولنه کې 93% ښځې او نجونې له جنسي زورونو سره مخ دي او 90% په روزنیز چاپیریال کې له ورته ستونزو سره مخ کیږي. دا بنسټ دا هم وایي 80% ښځې او نجونې په کاري چاپیریال کې له جنسي زورونو کړیږي. په ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیسه زرقا یفتلی وایي چې د نقشې طرز د ویب سایټ له لارې ښځو او نجونو ته دا روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه له ځانه دفاع وکړي.
کله چې یوه نجلۍ یا ښځه له جنسي زورونې سره مخ کیږي، په رواني لحاظ زیان مومي. موږ له ځان څخه د دفاع ټولګۍ لرو چې دا ټولګۍ په آنلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او نجونو او ښځو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې ښځې او نجونې روزي.
د خزو او ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې له خزو سره اوږه لګول، په غږ کې نیول، غږ او شپېله ورته وهل، لارې نیول، ورته ځیر کېدل، په تلیفون او فیسبوک کې د هغوی ځورول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې او نجونې پرې ځورول کېږي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس اتنی مې بجی شوې دي له محمد حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان حکومت وای پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو آذری عسکر ووژل شو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره يم. دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله په نوم زموږ اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریک کړي. دا چې د رحمت الله ستونزه څه ده راځي چې په ګډه واورو. زموږ
نوم رحمت الله دی، ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې دی او دلته ژوند کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځینې تلي والدم ژوند کوله، کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالمه کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي، زما بچیان مکتب نه ویستل. چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهلم، مال بچیا کډه را واخلې راځي. بیا زه تورخم پورې مخې ته تللی وم، کډه مې راوسله دیخوا. بیا دلته خو زه کور نه لرم، بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې. بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته وویلې چې دې کار وکړه، د دې په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ شو. هلته ریزه وکړه چې بیا تا ریزه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه دینه بستا دا مکتوب درکئ، دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکئ مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکئ، مونږ به داستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم، هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه دینه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مور سره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم، وزارت د مهاجرینو کې بیا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید سل در سل فیصد حل شي. دل ته جراغلم بس همدغه یو خبره ده چې سبا را غواړو به جاندي بل سبا غواړو کله وی امضا پاتې ده کله وی پلانی موین امضا پاتې ده کله وی دی رئیس امضا پاتې ده کله وی دی وزیر امضا پاتې ده هیڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم یو نه هم مکمل کړو لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو خپل رزلټ دغه را وړي دي نمرې را وړي دي څو نمرې ګټلې زما بچان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولې دي او همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري کورې ودان د لیسې مدیر نه هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضي دي وایي دي خو صدا کار کوشش وکړه چې د هلکان داخل شي چې دا داخله وشي چې به سبا بیا دغه ته ځي یولسم صنف ته ځي نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي درسونه وایي او داخله نه لري یعنی فالتو نه ځي هلته او نام خدا زما بچیان د زموږ د لیسې دولسم صنف والا ور سره دغه نشي کولی مقابله نشي کولی چار وخت دی واری زه ما په ورځ غواړم چې امتحان دی نو وخت زما داخله په خاره ده ک امتحان اخلي هم ته تابعدار ام کم دغه چې مکتوب ور کوي د ریاست د معرب د جلال آباد باندې چې دغه الکان مکتوب رسمن ور کوي چې د الکان داخل کوي او ک مکتوب ور کوي چې د کسانو نه په معرب کې امتحان واخلې وزارت د معرف کې ریاست د معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي هر چې د امتحان اخلي زه ورته حاضر امه ده ما درې ځلې ځالته تلې مزه کې چې نظامی مدونه موږ ته دغه دغه پسرلې چې راغله ده دونه عملیاتونه په موږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کې ما او درې ځلې می اجازه دغه څه په ډېر مشکلات باندې زه خپل عسکرې نه تلې مال د وزارت په درویشي کې تلې ما زما احترام نه دی کړی حتی د مالک لانجه مو کړله مال دا درویشي موږ هغه تاسو حفاظت د پاره چې په چوکۍ کې ناز ځای تاسو کار وکړي ټلویزیونونو کې ریډیو غانو کې همدغه تاسو وایي چې خپل بچان مکتب کې واجو عزت یو خپل بچان می په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري سور فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی نو خیر دغه ټاپنه دی شوی دلته تا دي ټاپه گئی زما بچان پاتې نشي دي مکتبونه غوښتنه ده لرم چې یو مکتوب ورکی پر ریاست ته ماره باندې چې زما ماشومان الته په مکتب کې داخل شي چې رسمي شي الته به سرنويش دي یاسي زی مکتب دالته درس وایو مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف پلټکه
د رحمت الله سوند مو واوریدل نو مو غوښتل چې د سوند زی دا واری په تړاوي د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړو د پوهنې وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راټول
موږ له ټولو هغه افغان زكون کونه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غوړو هغه اسناد باید دې کارندوی کی چې دوی واقعا درس ویلې دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویاتې نشته په درس ویلې دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځان نه صورت جوړولای او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړي چې په یوه امضا سره دي او چا نه کله نه دوره دي درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان تراسي دوی پر دې پام کې یا پر دې فکر وکړي چې د خپل اولاد او ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالته د معارف د موجود نمائندګۍ او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د ماجرات اسناد وړاندې کی په ډیره خوښۍ سره موږ بچان جذبو او کچېره د اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضاوي د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نشي ورته امضا کولای او تر څنګه پراتونکي د دوی پر سابقه باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابق قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ شي لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسې خپل ستونزه را سره شریک کړئ ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزه د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسو دا اړیکو شمیره مده 0992 خوونه یو لره
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو درن ورځي د دغه پروګرام او دیدلو ته را بولم. قدرمنو اوریدونکو، باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو او په دې هیله یو چې ستاسو غږ د اړونده چارواکو غوږونو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو، ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لاره پیدا شي. خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د حد تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي. نور نو تاسو انتظار نه پریږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو خپرولو پیل کوو.
ډاکټر صاحب، تقریبا زما دا شل کال کېږي وچ ټوخ کېږي، نه بلغم ورسره شته او نه هم بل شی ورسره شته. څه وخت شي یخ شی یخې اوبه یا داسې یخ شی وخورم بیا ټوخم، او که چېرې ګرمې اوبه یا ګرم شی خورم نو بیا نه ټوخم. نو دا مرضي تقریبا د شل کال څخه کېږي اوس په الحال زما عمرشي اته دېرش دی. نو خو دوا نه هم کړې دي، هغه پیدا نه ده کړې. اوس داسې شی نه رامعلومېږي کوم شی وکړم یا څه راکړم.
ګران وروره، تاسو خپل نوم هم نو یاد کړی، خو په هر صورت باید وایم چې ستاسو دغه ستونزه چې روغتیایي ستونزه ده، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ. دغه پروګرام د یک شنبه په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خپریږي. نو تاسو کولی سئ دغه خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیایي ستونزه هلته بیان کړئ، او دغه پروګرام میلمه ډاکټر به حتماً تاسو ته مشوره درکړي. د دغه پروګرام مستقیم شمیره دغه دی: 0-9-9-2-3-5-0-0 او یا هم بل شمیره 0-0-8-2-2-5-5. نو ستاسو د ناروغي د ژر علاج په هیله بریالي اوسئ.
السلام علیکم، زګل خان یم د هلمند ولایت د نداجو ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې د غمر د مرجه په لارې په نمبر باندې ول سرګاته څنګه په سیمه راځر دي دا سم پتی پراکې چې موږ ضرورت لري موږ ځان یې اکار لرو ضرورت لپاره زو دې موږ راځر دي په مسکار کې په پوښتنه کې نو دا او باید به خپل حکومت خپل کار خپل وکړي. مثال یو حکومت او ته جوړ کړي دا په ځای دا غوړم دا لوړ مقامات څخه دا خواهش کوم چې دا خپل اثر ته یو ولایت ورکړي او لارې برابر کړي. والسلام، به احترام له پیغام د نشرېدو په هیله. السلام علیکم.
قدرمنو دوستانو، زموږ یو شمیر اوریدونکو کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي، یعنی د یوې خبرونې پر ځای بلې خبرونې ته ټلیفون کوي چې هلته به ستاسو غوښتنې او ستونزې نه سي حلېدلی. د مثال په توګه زموږ دغه ګران اوریدونکي د ازادي اوریدونکو خبرونې ته ټلیفون کړی او داسې یوه غوښتنه یې کړې ده.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. بروس سره لا ما دې هارون بچا په اواز پسند درنه او سلام خدای په امان.
نو ګران وروره، کچیر تاسو غواړی خپل د خوشی کوم سندره ووري نو لطفا د خوشکولو سندرو پروګرام ته ټلیفون وکړي. دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 12 څخه تر 2 بجو پورې خپریږي. نو تاسو دا پروګرام ته غوښنه سي او د هغه پترس کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي. نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړي. تاسو ته خوشاله ژوند غواړم.
یا سلام علیکم، زه عبدالسلام دی المند ولایت صدا زادی رادیو کارکون کو او ریدم کو ته سلامونه ولاند کوم. بعد سلام دعا زما مشکل په پیغام دا غدی ته محترم رئیس جلد خوش خاطر کا چې د المند ولایت د کم دولتي خلک یا ما یفسی دی یا زخم سی دی یا مثلا تکا و سی دی د دې او ته خاص فهم لرنه نه ده باید دیږي فهم لرنه ورته وکي. بعد سلام و دعا می دغه پیغام دی چې د المند د ولایت د خلکو سره کوم ژمنه چې سوي دی هغه ژمنه نه دي عملي سوي. خلکو د مایدینو حقوق تر پښو لاندې کړی د دولتي مایدینو ده. نو باید دې ورته یو نمبر هم ځکه ورکوه چې د یوې نمرې د کرایې وسلې نه لري توانو طاقت. و سلام، به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي راډیو د لارې. سلام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه ابناتی خبره کوم. سوالیا ته نو وای شو یو څه په ځکه چې دا ساتي قانون ومنه یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه کیږي او حکومت هم د خپل شرطو څخه کیږي چې واره خو د سعودي بازار امن څه سي بیا به ورسته څنګه عباس کیږي چې
سوله بیا به د سولې خبرې سره کوي او بل څه شرطونه یې او باید ډېر ډېر شرکو څخه حکومتونه چېر شي طالبان هم چېر شي بیا سوله بند سره کوي چې بې له دې څخه سوله بند سره نه شي راتلی. وسلام په احترام.
زدا آزادی رادیو فن اوریدونکو هم زدا خپل پیغام د آزادی رادیو ته د هلمند ولایت څخه پیړم. زما په نظر طالبان صلح غواړي، خو طالبان د پاکستان په لاس وروره یرغمل دي. دوی د صلح اختیار واک نه لري. که هر طالب چارواکي د صلح ته زړه ښه کړي یا د صلح اندېښنه په زړه کې راوغورځوي، دوی خبر شي دوی سمدلاسه یا وژني یا ګرګي یا زندان ته شي. نو وروره بین المللي حکومت هم دا خواهش دي چې بین الملل له لارې د امنیت شورا له پاکستان باندې دا یو عادي زور واچي. دغه پراجي کې طالبان سولې ته راځي چې طالبان سولې غواړي، بالکل یې غواړي، خو دوی واک او اختیار نه لري د بل فلاس ګیر دی. وسلام.
السلام علیکم. زه محمود د کندهار ولایت مرکز سنجوي څخه خبر کوم. ما د ټول ولس ټول افغانستان د مشرانو څخه دا هیله ده چې زموږ د کوم موږ ملک تجارت چې د پاکستان له لارې کېږي او دې په کراچۍ په سمندر کې یا پر درې او ماسل په وضع کوي، نو د افغانستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت چې زموږ د ملک له لارې کېږي منځنۍ اسیا ته باید پر دا باندې هم بندیز ولګوي. وسلام. به احترام.
دا 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 زادی رادیو څه زدا پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خان میزم چې دا موټروانانو ته کده سنگینی او کده زنداوري او کده کنداري او کده زرجو کې ساګور ته زدا پیغام لرم د زادی رادیو ته چې دا موټروانان دی راکړي ارزانه کې او د خیر څخه د مازه کې ارزانه دي مونږ کېږي راکړي. وسلام. دا زادی رادیو څه زدا پیغام لرم او چې دا غتیل ډیر ارزانه سی دی د مټروانان زلم کوي را کړی دی ډیر ارزانه کې اره او معنا د ستړي زر کې دی د افغانستان خلک ډیر ستړي دی د غتیل ارزانه دی او کړی هغه کړی دی او دا زارجو ته زدا خبر درته کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. روز ما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر څو پر اسلامي نظام راغلی نه شي، نو واقعي اسلامي نظام کله ما من نشي راتلی. دا نورې ټولې خبرې هسې تور ده، هسې بېځایه دي، بېخي هېڅ معنا نه لري. وخت ضایع کول د وخت کوشي ده. پاکستان نه امن غواړي، یا امریکې نه غواړي، یا د روس نه غواړي، یا چین نه غواړي. ټولې دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه وخت امن ورکړي کله چې الله خوشحاله شي. السلام علیکم.
مزدا خواهش د کندز ولایت د تاسو ولسوالۍ زغې زم مزدا وا کوم د میرا وا د ولسواله د والد صاحب د ګډ مقامات وزیران صاحب د امریکایانو په کندز کې دغه خواهش ده چې د مزدا تاسو ولسوالۍ کې دغه اربچان کمال او جمالک چرسان ورته وای دغه ورته وای پر موږ وبلې کړی د 230 کوړه پاک ونره ولا او دغه وزیران ټول ګډ مقامات خبر کړي دغه څنګه چې مزدا غم وخوړ شي دا په جدي سره دغه لاندې معلومات دغه جواب وخوړ شي.
ہلو السلام علیکم. ز عبدالحکیم د کندز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم. پرون چې د باغلان کم وکیل او د شهروال مرستیال کم میلمانه وه، هغوی حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کیږي. 15 کیلومتره شاه د خط ویشتل کیږي. دغه حال عینی د اشتارچی ولسوالۍ کې هم دی او ټول کورو ته وبا ورل کړی دی. د مسلمانانو کښتونه او د مسلمانانو اویلی مکمل پر دابن مخ راوړولې. نو خواهش مې ده چې زما پیغام ژر تر ژره نورو مقامات سره شریک کړي. وسلام.
نو مې فاکت نه لري د ولسوالۍ خلک ته متوجه کړي او سوده کړي. السلام علیکم. اشرف خانی او ډاکټر عبدالله ته هم ورسیږي. اول زما د ډاکټر عبدالله او اشرف خانی څخه دا ارزو ده چې تاسې کومه مهرباني وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله چې و ایران ته سفر ولګوي او د خپلو افغاني بندیانو پر برابر د خبره ورسره شریکه کړه، د تبادلې پر برابر چې زمور د افغانستان بندیان چې زمور ته وسپاره سي او د ایران د به تاسو ته وسپارو. خیر خو هغه خبره هم سرته ونه رسېده او بل تا دا کار ودی و نه کوي خپل د ملت پر برابر باندې د زندانو ته ورغلی وای او د زندانو د زندانیانو معلومات و تا خپل حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیانو سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کیږي کلو کلو په څنګه کاله په څلور کاله په درې کاله دا بندیان ناست خو هر کوم دوسیه چې ولري د دې محکمه لاندې کېږي پنځه کاله شپږ کاله څلور کاله درې کاله دوی ناستې بعد هغه محکمه کېږي یا لس کاله یا شل کاله یا پنځلس کاله یا عبدالعباد دغه محکمه کېږي مهرباني دې کړی وای ته به وزنه وای دا بندیان به ګرځېدلی وای د پلاوې د دې حالات ځان تحصیل کوي استحاله دې سره واره دې په ایران کې چې دا انجلۍ ووژل شول د ایرانیانو لخوا څخه د هغې په اړوند باندې هم تاسې هېڅ خبر ترلاسه نه کوي او مهم معلومات ترلاسه کوي. السلام
بله السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي خصوصا اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر عبدالله ته. ما پیغام دا دی چې دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او د دوی سری پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناستې او د دوی محکمې نه کېږي. ما خپل ورور په رفسنجان ښار کې بندي دی داخل کېږي چې بندي دی د محکمه نه کېږي بغیر له کوم مشکل څخه. نو پر دې بر علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محاکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محاکمې نه کېږي. نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محاکمې ولې نه کېږي. وسلام.
زما نوم عبدالله دی فراه د ولایت څخه زنګ وام. دغه سربازان چې وایي درې لکه دو پنځو زره سربازان دي حکومت یې ولې معلومات نه کوي چې معاشونه اخیستل کېږي اووه لکه دغه درې لکه دو پنځو زره د خدای په امان بله مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زما سلام یې ټول ازادۍ ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ورسیږي. زما سلام صاحب زما خپل رشتمانی صاحب در دې تاسو ته تیرې درکې شوې دي جنگ په اړه درکې شوې زما د میدان کې نوم لپاره زما د بنور ولایت مرو او سره کې په پنځه سره جنگ یو تیار را نه لږه زما خپل د رشتمانی صاحب دا دې ویلای وو چې سلام. زه نه ځم کوم لا
امرزان د ولایت زو د خلیل ما وطول افغانستان و مشران په دا اعلان شي چې پاکستان او مسکا کو چې په خپل جوړ سره شروع را دي چې جوړ نه راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د مشابه د شهر څخه خبرې کوم. دغه د کابل پیښه چې کوم وو دا په تاو کې وو نو په دغه کې ډېر مسلمانان په شهادت ورسېدل. کوم خلک چې ناس ته تلاوت شالي پکې دا په تاسو موږ کړو دی او په ډېر به شر موږ د شنی سره قبلې وای دا موږ وکړي. نو دا یوازې ما زغ نه دا د ټول افغانستان د خلکو او ټول وطنوالو د خدا زغ چې خور دی هغه دی چې ګور ته ورځي دا الله وکانون ته ورځي او ناس به متمنه دی په کوټه کې ناس یا په چمن کې ناس دی ته خوشاله چې زه جنت زنګم الحمدلله او ته د وزخ تر وان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي ته د وزخ تر وان ټول مسلمانان دو شهیدان او قاتل یا او ټول مسلمانان ته معلومه چې د شراب خور پنځه غلام یا او ان شاء الله د وزخ تا په نصیب دي او د ټول مؤمنان من د خوند چې تاسو په شهادت ورسول ته تعالی ته ناس په دې ټول اسنه تیرې د جنت کې قدر ځان بوله ته د جنت کې قدر نه ته الحمدلله د وزخ کې قدر ټول مسلمانان ته معلومه ده چې مسلمانان کښنا سږه دا تا په شهادت ورسول دا کوم ته جنت دی د الله پاک او د قران دا قانون دی دا د قران څه غلط استعمال قران دا کوم دین الله پاک وايي نه قران وايي کده الله دښمنه د قران دښمنه د اسلام دښمنه د افغانستان دښمنه دای جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د کار سبب دعا ده الله پاک مو دوزخ در ځای کا زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسو د الله او د الله د قران دښمنان یاست د الله دښمنان یاست او د الله د دین دښمنان یاست نو تاسو نه تاسو په خپل شایسته کوته کې دا پر بریټول اسنه کې روي چې موږ مجاهد د جهاد نه د مقصد وکړو د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلق په شهادت ورته ان شاء الله تاسو جذب تاسو زایبوم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرر کړی دا غزه ته روانه خوشاله مکو د جهنمیانو بس ما له خاصه دا پیغام دی و ټول وطنوال و ټول قوم ته خدای په امان په مخ مشه
دنه راهر ولایت څخه د خانجان خون کې د مرکزی خوی اصولی که او توکل بابا دلیسی برحال خون که دا پیغم سبتا اوما دبلل جوشا چه حاق چرواکی چل پاکستان پر اخباری سرا افغانستان کی انتحاری حملی که وی حاق باید هم ادام شی و سلام
سلام علیکم زبد الحمد ایلمن ولایتا خبری که اومد ټول آزادی کار کوونکو ته نیک اعلان سلامونه وایم باد له سلامه ایما یو اپیل لږه د شورو طالبانو شکدي دغه د اسلام حرف او د طالب څخه ځینې هغه خواته دغه د شر نوم ورکړ چې دا له اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري او د اسلام له ټیکداري سره د اسلام ټیکداران چې دوی ځان بولي باید له دغه سره هیڅ تعلق ونه لري ولې دا سیاسي موخه ته ځان رسوي او استخبارات د دنیا کې ستیل دی ورو غلا ټول ملت تباہ کو ټول ملک تباہ کو دا ټول اسلام تباہ کو دو خلکو او ورو غلا لږونه دا ټکه لري چې بل په کابل کې سه حمله وکړه زموږ کښې زموږ ځا کرے او نتی پر ورو پرته وي او ورو غلا خلکو کیمرې ورته نیولې وي دا د دوی اخبارات د مرګ کار ده دا د دوی خوندې مندې دي دا مسلمان وي وسلام
قدرمنو دوستان دا و هغه پیغامونه چې په ټیو څورځي کې تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و نو په دې هیله چې ستاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسیدلی وي او ستاسو د یو شمېر اورېدونکو ستونزې حل شوې وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي غواړم یو یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خبرونه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سینہ کے دپر دورا باند جان Yo me ofataré.